سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کلاس د رادیو نوم ری د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. نن د کابل په شرنه وسیمه کې وی چاودنی زینو کسانو ته مرګ شو بلړولې ده. په کابل کې د طالبانو امنیه قومندانې ویاند خالد ستران پر خپل اکسپانه لیکلي دي چې چاودنه د کابل ښار د څلورمې حوزې اړونده د شهر نو ګل فروشۍ کوڅه کې په هوټل کې شوې او تلفات یې اړولې دي. هغه لیکلي چې د چاودنې د نویت په اړه پلټنې روانې دي. مخکې د طالبانو په حکومت کې بلې متبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خپرېدو غوښتنه وکړه. ازادي راډیو چې ښایي پیښه د ماین د چاودنې له کبله رامنځته شوې وي. د سرچینې په وینا چاودنه چې د کابل په شاوخوا 3 بجو شوې یو شمېر خلک پکې مړه او ټپیان شوي دي. دغه طالب چارواکي نور جزئیات ورنه کړل. تر اوسه پورې هیڅ چا یا ډلې د پیښې مسؤلیت منلی نه دی. ګڼو کورنیو ورسنیو د دې چاودنې اړوند ویډیوګانې او عکسونه هم خپره کړي دي. پاسپانیا کې د دوو چټکو ټرینونو یا ریل ګاډو په ټکر کې 9 کسان مړه او 125 نور ټپیان شوي دي. نوړی ټرین لخپلیلی کې وتلی وو او بل یو اړخ ته پر بل ټرین په مخ لګېدلی دی. پیښه یک شنبې وخته د اسپانیا د جنوبي ولایت کوردوبا اتموزا سیمې ته نږدې شوې ده. په دواړو ټرینونو کې لږ تر لږه 200 کسان ناست وو. چارواکو ویلي دي چې د پیښې له امله د لږ تر لږه 200 نورو ټرینونو د حرکت مخه ډپ او سفرونه یې ځنډیدلې دي. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف اندن تایید کړ چې د جدي پاتل سمونونه سم په مظاهرو کې زورګونه کسان وشل شوې دي. د ازادي رادیو د فردات څنګه په وینا قالیباف د پارلمان په و پرانیستي غونډه کې په دې اړه خبرې وکړې. د اینی شاهدانو په وینا هغه لاریون کوون چې په اروستي او سولې زو مظاهرو کې برخه اخیستي و د امنیتي ځواکونو په مستقیم ډزو وشل شوې دي. او د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ ملي ټیمونه د دریو شلوریزو لوبو لړۍ پیل کړه. دا لړۍ په دوبۍ کې روانه ده. افغانستان او ویسټ انډیز تر راتلونکي نړیوال شلوریز جام مخکې درې شلوریزې نړیوالې لوبې لري. د ملي ټیم روزونکي جاناتن ټراټ په خبري کانفرانس کې وویل چې لوبغاړي د لوبو ته چمتو دي او د راتلونکي نړیوال جام تر مخه د مورال له پلوه د لوبو ګټل خورا مهم دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د ماتلې واوریدل شي. وړاندې به د کابل په شارینو کې د روستی بریت پاړه او همدارنګه چاودنې پاړه به درته جزئیات درکړو چې روستی جزئیات لا دغې پیښې څه دي. همدارنګه ګاونډي پاکستان ته به هم مرشو چې هلته افغان کډوال وایي پاکستاني پولیس یې ځورې.
د پاکستان حکومت باید مجبوره شي د مهاجرینو حقوقو ته پام وکړي او د مهاجرت نړیوالو اصولو مطابق هغوی سره چلند وشي.
ملپلو د کراچۍ په بندر کې د ور لګېدو له کبله افغان سوداګرو ته زیانونه رسیدلي.
واته کانټینر افغانان هم شته دي. ما د دې د خطر څومره خساره رسیدلې ده ټول مالونه مصر شوې دي. کڅنګه د دې لپاره یو هټه کړ شوې ده هغه بررسی کوي.
همدارنګه دا چې د حج موسم د یو ډیر خلک د حج تګ لپاره نوم لیکنه کوي خو بل پلو بې وسله افغانان وایي چې باید د حج تګ پر ځای له دوی سره مرسته وشي. چې د دوی اندېښنې څه دي او څومره کسانو سږ کال حج ته د تګ تکل کړی وړاندې به په اړه جزئیات درکړو. نور مطالبه هم شتملتیا هم غواړم.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه زه خریده سیالم په تخنیکی چارو کې را سره تای روشن دی. نن د کابل په شارینه وسیمه کې وی چاودنې زینو کسان ته مرګ شو بلړولې. په کابل کې د طالبانو امنیه قومندانې ویان خالد صدران پر اکسپانې لیکلي دي چې چاودنه د کابل ښار د څلورمې حوزې اړونده د شهرینه او ګل فروشۍ کوڅه کې په هوټل کې شوې او تلفات یې اړولې دي. هغه وړاندې لیکلي چې د چاودنې د نویت په اړه پلټنې روانې دي. مخکې د طالبانو په حکومت کې بل معتبر سرچینې چې د موضوع د حساسیت شرایط لامبالی د نوم د نخبری دو غوښتنه کړې و. ازادي راډیو ته تایید کړه چې خای پیخه د ماین د چاودنې له کبله رامنځته شوی. د سرچینې په خبره باندې چاودنه چې د کابل په وخت شاوخوا درې بجې شوې، یو شمېر خلک پکې مړه او ټپیان شوي هم دي. دا چې دغه مړه او ټپیان څوک دي، دغه کسانو هویت معلوم نه ده، او دا چې څومره کسان مړه شوي او ټپیان شوي دي، په دې اړه هم طالبانو نور جزئیات ورکړي نه دي. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې هم د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستنی دی. نورو کورنیو رسنیو هم د دغې چاودنې او همدارنګه د دغې پیښې اړوند ویډیوګانې او عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي دي چې پکې ښکاري دغه چاودنه د شرنو په ګل فروشۍ کوڅه کې رامنځته شوې او خلک په سیمه کې اوتر دي. وړاندې به که چیرته تازه جزئیات پکې راغله له تاسو سره به یې شریک کړو. همدارنګه تاسو کولی شئ د دې خبر د تازه جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه در سره تعقیب کړئ. د طالبانو حکومت وایي په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پېښې زیات شوې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له زورونې، ځپنې او همدارنګه نیولو لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال وایي د دوی خپلوان د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او د جبري ایستلو په موخه حج کیمپ ته لیږدول شوي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
مریم چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې میشت افغان کډواله د وای تازه ځینې خپلوان د پاکستانی پولیسو لوري نیول شوی او د ریپورت کم ته انتقال شوی. هغې د شنبه د جنوري 19 ازادي راډیو ته وویل چې خپلوان د اسلام آباد په بیول سیکټر کې اوسیږي او داسې مهال چې هغوی یو جدي ناروغ هم درلود خو پولیسو بیا هم نیولی دي.
مادرشان د شفخانه بوده،
مورې په روغتون کې بستر و. پولیسو یو زوی او درې ځوانې لوڼې ونیولې او حاجي کمپ ته یې یوړې. یوه لورې له مور سره پاتې سوه. زموږ حالت ډېر خراب و. راته یې زنګ ووهه او ویې ویل څه وکړم، که پیسې غواړې زه یې ورکوم، خو چې زما زوی او لوڼې خوسي کړي. ډېره اندېښمنه وه. موږ هیله لرله چې وضعیت به ښه سي خو لا خراب شو.
یوه بل افغان میرمن چې د اسلام آباد په یو بله سیمه کې اوسیږي وایي چې په وروستیو کې دوه ځله د پولیسو له لوري نیول شوي. دې ښځې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
وضعیت خیلی وخیم است.
وضعیت ډېر خراب دی. یو ځل ونیولم خو وتښتېدم. بل ځلې بیا له خپل خاوند سره یو ځای ونیولم، بیا یې پیسې له موږ واخیستلې. یو کس څو ځلې نیسي پیسې ترې اخلي. دوی اوس په شخصي موټرو کې راځي او ان د کورونو دروازې په افغانانو پسې ورماتوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، ځورونې او ناوړه چلند پېښې ډېرې شوي. هغه تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ځورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي.
د پاکستان حکومت باید مجبوره شي د مهاجرینو حقوقو ته پام وکړي او د مهاجرت نړیوالو اصولو مطابق هغوی سره چلند وشي او د مهاجرینو له نیولو او ځورونو څخه لاس واخلي.
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال دغه راز یک شنبه د جنوري 13 د سرحدونو قومونو قبایلو په وزارت په یو غونډه کې ویلي چې په تیر یو کال کې 2.8 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه په نامناسبو شرایطو کې په جبري ډول افغانستان ته راستول شوي. خو نوموړي ټینګار کړی چې د کډوالو د ستونزو د حل حالي کمیسون له لارې هغوی ته یو شمېر اسانتیاوې هم برابرې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسون ویلي یک شنبه د جنوري 13 له پاکستانه تر 2000 زیات افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. همدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په یو ګډ راپور کې ویلي چې د جنوري په لومړیو کې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو کچه د مخکینی اونۍ په پرتله 13% لوړه شوې. د راپور له مخې د جنوري له 13 تر 13 پورې 1,026 افغانان په پاکستان کې نیول شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې په تیر میلادي کال کې 1 میلیون څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په 2 پړاوونو کې به له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د پناه غوښتونکو افغانانو په ډله کې د پخواني جمهوري نظام کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعان شامل دي چې په تیرو څه باندې 4 کلونو کې ایران او پاکستان ته کډه شوي. د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او ملګرو ملتونو له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو جبري ایستل غندلي او دای د ایران او پاکستان له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې بللي دي.
لنو قالو
لنړی
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادې رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو زموږه آزادۍ رادیو نوري. یو شمیر افغانان وايي هغه کسان چې یو ځلې فرضي حج ادا کړي او بیا یې هوډ لري که د خپل سفر لګښتونه اړمنو سره مرستې ته ځانګړي کړي، دوی وایي چې دا به د بېوزلو د ژوند په ښه کولو کې مرسته وي. ځینې دیني عالمان هم په همدې نظر دي، خو یو شمېر دا هم وایي چې د فرضي حج د بیا ادا کولو پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. د طالبان د حکومت د حج او اوقافو وزارت د 1415 کال لپاره د حج د متقاضیانو لپاره د نوملیکنې د بهیر د پیل په اعلانولو له هغو خلکو چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی وخت چې بیا نوم لیکنه ونه کړي. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
یو شمیر افغانان په دې باور دي چې افغانستان کې پراخ اقتصادي ستونزو، بې وزلۍ او بیکارۍ ته به پام هغه خلک چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی وي او بیا یې هوډ لري که د خپل سفر لګښتونو اړمنو سره مرستې ته ځانګړي کړي، دې سره به د ځینو بې وزلو ژوند ښه شي. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي حبیب رحمان ازادي راډیو ته وویل
کسی که توانایی رفت آمد داشته باشه در طول عمر یک بار حج سر انسان فرض است.
صبح چیز تک را تک توان نیلری پجوان که یوزل پری حج فرض دی تا دوه یا تری زل حج ادا کول و پرزای وارداده چه خلکو تا دی منبرون و پوهو او با خبر اشخاص و لاری معلومات ورکلوشی چه دی کار تا زنگری شوی پیسی بی وزد او بی وزد خلکو سر مرسته وکلی چه لاسنوی وشی.
یو بل افغان عبداللطیف هموار تا نظر لری
خصوصا در منطقه ما در سمنگان پروژه سایبای هم داریم که 9-3 دفعه و 4 دفعه هم ثبت نام کردن.
په ځنګړي توګه زموږ په سیمه سمنگان کې موږ داسې حجیان هم لرو چې څلور سلې نوملیکنه کړې، قرعه کشي شوې او حج ته تللي، ځینې ان 15 ځله تللي، د سیالۍ بڼه یې غوره کړې. د دې لپاره چې افغانستان له اقتصادي پلوه متزلزل حالت کې دی او بېوزلي او بیکاري خپل اوج ته رسیدلې، هغه کسان چې واقعا حج پرې فرض شوی یو ځل اولاد شي هیڅ ستونزه نه لري. د دوی د تک مخالف نه یو، خو کده بیا بیا تک پیسې بي وزلو یا ټولګټو پروژو سره مرسته وکړي ډیر به ګټه ولري.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 1415 مریض کال حج متقاضیانو لپاره د نوملیکنې بهیر تجربې په څلورستمې پیل سوای او د دلوي تر څلورمې پورې به دوام وکړي. د طالبانو حکومت ارشاد حج او اوقاف وزارت په تازه بیان کې ویلي هغه کسانو چې یو ځلې فرضي حج ادا کړی د نفلی حج د ترسره کولو لپاره فرصت ورته نسته او ورڅخه غوښتي چې د ګډون او بیا نوملیکنې څخه ډډه وکړي ترڅو نورو ته فرصت برابر سي. خو په بیان کې دا نه دی ویل سوي چې د راتلونکي کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره به له افغانستان نه څومره کسان سعودي عربستان ته ولېږدول سي. سږ کال له افغانستان نه 10,000 کسان د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي وو. حاجي عبدالغفار چې سږ کال له کابل څخه د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره تللی وو وایي په مقر ټول حج تدلل د شخصي وړتیا او دینی احساس لمخې دی. د زیاته کړه چې د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره د ده پر سفر له 2,00,000 څخه ډیر لګښت راغلی و.
کسی که ما پار سال رفته باشه دیگه امسال اخر رفتنه نداریم، چرا که په هجوم و بیروبار تقاضای مردم زیاد است.
څوک چې تیر کال تللی وي سه کال تک اجازه نه لري ځکه چې ګڼه ګوڼې او تقاضا زیاته ده. هغه څوک غواړي فرضي حج ته ولاړ شي لومړیتوب هغو کسانو ته ورکول کېږي چې نه دی تللی. موږ لګښتونه د هر کس لپاره 2,02,000 افغانۍ وو چې بانک ته ورکول شوی وي او هلته دولت له همدې پیسو زموږ د خوړو استوګنې او سفر لګښتونه ورکړل.
ځینې دیني عالمان هم وایي چې د هر څو ځلې ادا کولو کې هیڅ خنډ نشته او ځینې شتمن کسان د اړمنو سره د مرستې سربیره څو ځله حج هم کوي. د دې ډلې استاد فضل من الله ممتاز ازادي راډیو ته وویل د اسلامي شریعت له نظره حج په ژوند کې یوازې یو ځل فرض دی او بیا بیا ادا کول مستحب ګڼل کېږي.
کسایی که یک بار فریضی حج ادا کردن مانی نمیشه که چاچی یو ځل حج ادا کړی وي د بیا ځل حج کولو پر وړاندې خن نشته چې توانی ولري بیا حج یا عمره کولی شي. نه له فقهي نظره کومه رایه شته، نه کوم حدیث او نه هم د صحابه کرامو څخه کوم ثبوت شي دا به کرا کړی وي چې په ټولنه کې فقر وي، خلک باید حج ته ولاړ نه شي. ډېری هغه کسان چې حج ته ځي متقي او خیر غوښتونکي خلک دي، دوی حج ته هم ځي او له خلکو سره مرسته او بېوزلو ته رسیدنه هم کوي.
خو ځینې نور دینی عالمان په دې باور دي چې په داسې شرایطو کې چې په ټولنه کې پراخه بېوزلي موجوده ده، د یو ځل فرضي حج ادا کولو وروسته غوره ده چې د څو ځله حج ادا کولو پر ځای اړمنو سره مرسته وسي. دینی عالم او د مسلمانانو عالمانو د نړیوالې ټولنې غړي ډاکټر فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل،
ادای حج یکی از فرایض دینی هست، یعنی حج رکن پنجم اسلام است. حج ادا کول له دینی فریضو څخه دی او حج د اسلام پنځم رکن دی. هر مسلمان چې مالی او فزیکی توان ولري باید حج وکړي. خو هغه کسانو چې یو ځل حج کړی وي، کچیرې په ټولنه کې یو غریب اړمن یا یتیم وي، نو غوره ده چې له یو ځل فرضي حج ادا کول وروسته له غریبو او اړمنو خلکو سره مرسته وکړي.
مخکې له دې طالبان د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده په یو فرمان کې ویلي و چې په ځینو سیمو کې د فرضي حج او عمره وروسته خلکو ته د لوی محفلونو جوړول او د سترو ډالیو ورکول دود سوي دي. هغه څه چې له مذهبي پلوه اړین نه دي او د لوړو لګښتونو د ځینو خلکو د فرضي حج او عمره د ترسره کولو مخه نیولې یا ځنډولې ده. نوموړي په دې فرمان کې چې لس میاشتې مخکې د طالبانو حکومت اړوند په الاماره ویبپاڼه کې خپور شوی و، لارښوونه کړې چې له دې غیر ضروري لګښتونو او ناسمو دودونو له دوام ډډ وسي. یو شمېر افغانان داسې مهال د اړمنو خلکو سره د ملاتړ او لارو چارو په اړه یې خبرې کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې روان کال به په افغانستان کې شاوخوا 1.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا زیاته کړې چې افغانستان به سږ کال هم د نړۍ له لویو بشري ناورینونو یو تجربه کړي. زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچي بندر کې د اور لګیدنې په پیښه کې د افغان سوداګرو یو شمیر سوداګریز کانتینرونه هم سوځېدلې دي. د دې خونې مسؤل خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل شوی د افغانستان د سوداګریزي اشتې په مشرۍ او پلاوی اوس مهال په سیمه کې دی او افغان سوداګرو ته د وختو سیانونو په اړه باندې پلټنې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ټولو لارو تر بندېدو وروسته د راپورونو پر بنسټ په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانتینر بند پاتې دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اور لګیدنې له امله افغان سوداګرو ته د زیانونو د اوښتیو خبر ورکوي. د دې خونې مسؤل خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د افغان سوداګرو لږ تر لږه 8 کانتینره مال سوځېدلی، خو په وینا یې د اوښتي زیانونو د دقیقو معلوماتو لپاره اوس مهال د افغانستان د سوداګرۍ زیاتې شي په مشرۍ او پلاوی سیمې ته رسېدلی دی.
د کراچۍ بندر کې دوه ورځې مخکې یو اور لګیدنه وشوله چې په دې کې تقریبا د معلوماتو له مخې نه تر 10 کانتینرو پورې شوي. په دې کې واته کانټینر افغانان هم شته دي. ما د دې د خطر څومره خساره رسېدلې د ټول مالونه مصرف شوي دي که څنګه. د دې لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی، هغه بررسي کوي. تجارتي اتشه هم په کراچۍ کې هلته ځي او دا ګوري د نږدې نه.
نوموړي ټینګار وکړ چې دا لومړني معلومات دی او لا هم د دغه افغان سوداګریزو او ترانزیت مالونو سرنوشت نه دی معلوم او که وضعیت همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې هم ضایعات رامنځته کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ټولو لارو تر بندېدو وروسته د راپورونو پر بنسټ په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه بند پاتې دي. داسې مهال چې د روانې جنوري په 14مه د پاکستان د سوداګرۍ وزارت خبر ورکړ چې دغه افغان ترانزیت او سوداګریز توکي چې د کراچۍ او ګوادر بندرونو په ګډون تړون د ډیورن کرخي په اوږدو کې بند پاتې دي. مالکان یې کولی شي چې بیرته یې صادر کړي. خو یو شمېر افغان سوداګرو هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه مالونو بیرته صادرول او د ایران له لارې افغانستان ته رسول لګښتونه لوړوي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر هم وایي د کراچۍ په بندر کې د دوی د ځینو توکو کنټینرونه سوځېدلي. د غوړیو د صادراتو یو افغان سوداګر سردار احمدزی ازادي راډیو ته وویل
برقی سامان آلاتو کنٹینرونو پکې زیان من شوې دي. د افغانستان تجارت خورا زیان من شوې دي په دې کې، او زه په خپل هم پکې ډېر زیات زیان منې ما کنٹینرونو پکې ولاړې دي. تقریبا چې خپل د مخې پنځه لکه ډالر پکې آواز ما خپل زیان ځانلې دي او زیان من شوې دي.
لدی وړاندې یو شمېر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې دا اور لګیدنه جمعه د جنوري په 14 رامنځته شوې ده چې لامل یې درویش کنټینر مال سوځېدلې. په کراچۍ کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال نیاز علي خان ته هم ځایي سرچینو تایید کړی چې په دې شمېر کې 8 کنټینر د افغان سوداګرو دي، خو د مالی زیانونو په اړه هیڅ څه نه دی ویلي. خو ځینو افغان رسنیو بیا د یو شمېر افغان سوداګرو له قوله راپور ورکړی چې په دې اور لګیدنه کې دغه سوداګرو لسګونه کنټینرونه سوځېدلي. د اور لګیدنې څرنګوالی هم لا په رسمي توګه نه دی اعلان شوی. خو ځینو پاکستانی رسنیو د دغه هیواد یو شمېر چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د اور لګیدنې لامل په یو کنټینر کې د یو برېښنایي سرکټ د شارټۍ لامل و. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10 د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره وتړل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له دې وړاندې ویلي وو چې د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغان سوداګرو سوداګریز او ترانزیټي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي، چې له امله ورځ تر بلې د سوداګرو مالي زیانونه زیات. دغه خونی ویلی چې په دې توګه کې ډیرې د خرابېدو او له منځه تللو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د طالبانو پاکستاني حکومت ترمنځ د رامنځته شوي ستونزو په اړه په دوحا، استنبول او ریاض کې ناستې هم وشوي، خو په ښکاره ډول مثبتې پایلې نه درلودې، او دغه لارې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره له کارونې پرته لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
تاسیز مخا کلاس اتای رادیو ناوری نن د کابل په شرنو سیمه کې وی 14 زینو کسانو ته مرګ شو بلاده ولیده. په کابل کې د طالبانو امنی قومندانی وین خالد صدران پر خپل ایکسپانی لیکلی دی چې 14 د کابل خار د څلور میو سیار وندا د شهر نو ګل فروشي کوڅه کې په هوټل کې شوی او تلفات یې راولي. هغه لیکلی چې د 14 د نویت پړه پلاټنی روان دي. مخکې د طالبانو په حکومت کې بلې معتبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم د نه خپرېدو غوښتنه کړې وه، ازادي راډیو ته تایید کړه چې ښایي پېښه د ماین د 14 له کبله رامنځته شوې وي. د سرچینې په وینا 14 چې د کابل په شاوخوا 3 بجې شوې، یو شمېر خلک پکې مړه او ټپیان شوي هم دي. دغه طالب چارواکي د مړو او ټپیانو د شمېر او همدارنګه د پېښې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. تر اوسه پورې هیچا یا هیڅ ډلې د پېښې مسؤلیت په غاړه اخیستې نه دی. ګڼو کورنۍ رسنیو د 14 اړوند ویډیوګانې او عکسونه هم خپره کړې دي. د دې خبره د نور جزئیاتو لپاره تاسو کولی شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه در سره تعقیب کړئ.
له خبرونو ور اخوا
تاسو سمګه غلازاده رادیو نوري. افغانستان کې د هوا په سړېدو سره په ختیځو سیمو کې د کپلورونکو بازار تود شوی دی. ډېر خلک د ژمي په دې ورځو کې د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د جلال آباد او همدارنګ د نغلو په طرف سي، ولته د دې لپاره چې وکولای شي ځانګړي میان وخوري سروبي ته ورځي. موږ په دې راپور کې د هغو کسانو سره چې کبان پلوري او پخې خبرې کړې دي، همدارنګ هغوی چې د چکر لپاره له بیلابیلو ولایتونو سروبي او همدارنګ جلال آباد ته تللي هم په دې راپور کې ورسره خبرې شوې دي. دا د هغې کس په غږ پیلېږي، د راپور البته د هغه کس په غږ پیلېږي چې د میي خوړلو لپاره سروبي ته تللی.
نن مو پرمایش ورکړی دی مایانو، مایان پخېږي بس موږ یې نشي جنګ کوو.
د میدان وردګ ولایت کابل تر سروبي ولسوالۍ پورې له خپلو څلورو ملګرو سره د دومره اوږده لارې یوازې د کبانو خوړلو لپاره وهلې. نظر محمد ازادي راډیو ته وویل
نن راغلی سروبي ولسوالۍ ته. سروبي ولسوالۍ واقعا د مایانو لپاره او د تفریح لپاره د خصوصا د ژمي لپاره وه ډېره خوندوره سیمه ده. دغه دوکاندار چې دا مخکې مو درتللو،
د هوا په سړېدو سره نه یوازې ځوانان د خپلو ملګرو سره بلکې کورنۍ هم د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د نغلو او سروبي سیمو ته ورځي. د کابل ښار اوسېدونکی عتیق الله هم درد له خپلې کورنۍ سره د کبانو خوړلو لپاره سروبي ته راغلی. د هم ازادي راډیو ته وویل
دلته خپل مېرمنې او اولادونو خويندو سره تفریح ته راغلی یو. ډېر ښه شین ځای دی او ښه فضا لري. اوس د ژمي موسم دی او د کبانو خوړلو وخت دی.
په ورته وخت کې په نغلو او سروبي کې د کبانو پخوونکي هم د هوا په سړېدو سره بازار تود او د مشتریانو شمېر یې هم د پام وړ زیات شوی دی. د سروبي ولسوالۍ د باغ رئیس په تفریح سیمه کې د کبانو پخوونکي نیاز محمد رسولي ازادي راډیو ته وویل،
خصوصا د جمعې او د پنجشنبې په ورځ باندې سروبیس یو تفریحي سیمه ده، نو اکثریت پامیلونه له لرې لرې ولایتونه داسې پکار وکړه چې د پنجشیر خپله مایان له هغې ساحې نه جبل سراج، پروان، خوست، پکتیا، عند قندهار او هلمند خلک راځي د سوربي ساحې ته هم دلته مایان خوري، بس هم چکر وهي او هم مای خوري کوي.
خو په ټولو ځایونو کې د کبانو د بازارونو وضعیت یو ډول نه دی. هم مهاله د افغانستان ځینو نورو ولایتونو کې د کبانو یو شمیر پخوونکي شکایت لري چې پاکستان سره د سوداګریزو لارو د تړل کېدو او له هغه هیواد د کبانو د وارداتو د بندېدو له امله بازارونه ساړه دي. پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره تر څو نښتو وروسته د اکتوبر په 11مه نیټه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې، چې له امله یې له هغې واده د کبانو په ګډون د ځینو خوراکي توکو واردات بند شول. که څه هم یو شمېر کب پخوونکي وایي له ایران، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو د کبانو په واردېدو سره یې بیې تر یوه بریده بېرته عادي شوي او بازارونه هم ورو ورو بیا سا اخلي. د یادونې ده چې افغانستان کې هم د کبانو غوښه تولیدېږي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز د افغانستان د کبانو د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي او د دې تولیداتو لویه برخه د کبانو د روزنې له فارمونو څخه تامینیږي. روغتیا پالان وایي چې په ژمي کې د کبانو خوړل د پروتین، ګټورو غوړو اسیدونو او د بدن د معافیتي سیستم له پیاوړتیا سره د مرستې له امله د انسان د روغتیا لپاره ډېر ګټور دي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تفریح امکاناتو د کمښت له امله په نغلو او سروبي کې د کبانو خوړل د کورنیو او ځوانانو لپاره په یوې ساده خو خوښوونکې تفریح بدله شوې. داسې تفریح چې د هوا په سړېدو سره تر بل هر وخت خلک ډېر وخت ورکوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، ګاور
ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي.
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو نوري د پښتو خبری مجله مدال د پای ترسي کې چرته مونږ نوې اوریدلې کولای شي چې د آزادی رادیو پر وې پانه چپته آزادی رادیو .com د هلت ورشي زموږ د ژوندې خبرونه په برخه کې د پښتو خبری مجله بیرته در سره لسر واوري.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې له 12 ټولګي د فارغې دو په پار د دې ولایت یو خصوصي خوانځي د یو شمېر زده کوونکو هغه ایجادات یا د دوی پلاس جوړ شوی وسایل چې د مصنوعي زیرکتیا پر مټ په خپل لګو او محدود د امکاناتو تیار کړي، لکه د زیرکو تلیفونونو په واسطه د برېښنا مدیریت، برېښنایي جریده، د خوب عینکې، د هوټل خدمتګار روبوټ او ځینې نور نوښتونه نندارې ته وړاندې کړي دي. په دې اړه یو تن زده کوونکی ضیاءالرحمن مشال راډیو ته وویل،
د هفتوار کلاسونو وجه داس ولا چې زه په دې وتوانېدلم چې هم اټومیشن ته یو لار طریقه برابر کړم د بلوتوت په واسطه، د اردینو وسیلی په واسطه، اور سلا دی فور چینل ریلی په واسطه. نو مخته چې د انګیزه دی مکتب لخوا را کړه سی و.
مصنوعي زیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر زده کړې، پرېکړې او ستونزو د حلولو وړتیا ورکوي. او نن سبا د روغتیا، زده کړو، ترانسپورت، رسنیو او د مخابراتو په ګډون ګڼو نورو برخو کې کارول کیږي. زده کوونکي وایي په ټولنیز ژوند کې د ډیرو وسایلو اړتیا ویني، خو د جوړولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یو بل تن زده کوونکي شاکر الله وویل،
زموږ پروژه سی و د زخمت لحاظ ډیره لویه وه، خو که چیرې موږ ته زمینه برابر سي د دغه په مقابل کې موږ داسې یو څه لرو چې زموږ ټولنې به دغه سره ډیره عصري وي او سرڅنګ دغه په عصري شکل سره موږ اړولی شو.
بل لوري ته په پکتیا کې د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي دوی د نوې ټکنالوژۍ سره د ځوان نسل د بلدولو اړتیا محسوسه کړي او خپل امکانات په کار اچولي، خو په دې برخه کې بنسټیز کار لپاره د اړوندو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري. د سباوون د خصوصي لسی مدیر صادق محمد دانش ویل
دا چې نړۍ نن سبا شرایطو کې داسې حالت رسیدلی ده چې یعنی بشري قوې ته ورځ تر بلې ضرورت اړتیا کمیږي، همدې ټیکنالوژي ته اړتیا پیښه ده. نو موږ اړینه وبلله چې په دې برخه کې نوښت وکړو، په دې برخه کې نورو ته سرلارې سو، نورو ته لاره هواره کړو چې جوړه سي، ورته د نوي نسل سره په دې برخه کې کار وسي. موږ پوره معنا سره نهایي کوشش دا وکړو چې څومره زموږ امکانات وو هغه موږ ته برابر کړو. شخصي لګښت باندې موږ سره په دې برخه کې کوم څه غندې کړی، ملاتړ نه دی کړی.
د خصوصي ښوونځیو ډېری زده کوونکي هغه دي چې کورنۍ اقتصاد نسبتا ښه او تر یوه بریده په خپله نږدې سیمه کې زده کړو ته لاسرسی پیدا کوي. یاد دیوی په پکتیا کې د حکومتي ښوونځیو ترڅنګ د مرکز ګردي سربیره د دې ولایت په ځاځیاریو، څمکنۍ او ډنډ پټان، روحاني بابا او زرمت ولسوالیو کې ګڼ خصوصي ښوونځي فعال دي چې د زرګونو په شمېر کې زده کوونکي پکې له اولو تر دولسمو ټولګیو زده کړې کوي.